امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم نن شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 25مه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې دا حمله رو چې په کابل کې میرمنو د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړې و د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت مسؤلین وایي د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو راستنیدل زیات سوي دي دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم مصری چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو پر یو جماعت پر حمله کې 230 تنو زیات کسان وژلي دي او یو سنتنه زخمی کړي دي د غبرد پرون د جمعې پر سوي وو برت څلورو وسلوالو کسانو کړي لومړی د بم چاودنه کړي او بیا په خلکو ډزې کړي وي تر اوسه یوې ډلې هم د غبرد مسؤلیت نه دی منلی د مصر پوز ویل دی چې د بارالبد په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایی بریدونه پیل کړي دي او ویلي چې د وسلوالو موټرونه او مرکزونه تباه کړي دي پوز دانه دی ویلي چې څومره وسلوال کسان یې په دغه بریدونو کې وژلي دي په مصر کې پرون حکومت درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی او ولسمشر عبدالفتاح السیسی له خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه هم کړې ده د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د روسیې له لورې د طالبانو د تجهیز په اړه د یوې نړیوالې پلټنه وسي او په عین وخت کې دي روسیه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې پر خبرو کې شامله سي حنیف اتمر په پنجشنبه پرځ په ماسکو کې خبرونو ته وویل چې روسیه د خبرو میز ته د طالبانو په راوړلو کې د پام وړ رول لري ښاغلی اتمر خپل روسي سیال نیکولای پیتروشوف ته وویل چې که روسیه د طالبانو سره اړیکې لري نو د بیرمنۍ له مخې دي د دې ارتباط نه دي د سولې په ترویج کې ګټه واخلي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل طالبان باید ونه توانیږي چې د ارتباط نه په جګړه کې استفاده وکړي د لندن پولیسو د جمعې په ورځ د هغو رپورټونو وروسته چې د ښار اورګاډي په تمځای کې ډزې سوي دي او تحقیقاتو وروسته ویلي چې هیڅ تلفات نه دي موندلي پولیسو لومړی دغه ځای ته په داسې حال کې ورغلل چې آیا دغه پیښه د تروریزم پورې ارتباط لري خو وروسته بیا وویل چې دوی داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې آیا هلته کوم مشکوک کس وي او یا ډزې سوي دي له دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي دي چې خلک آکسفورډ سرکس د اورګاډي د تمځای څخه تښتي د لندن پولیس ویل دی چې دوی لا هم د پیښې تحقیقات کوي او ژر به د اورګاډي دغه سټېشن بیرته خلاص کړي د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان سره غوښتي دي چې حافظ سعید چې د 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې په مرګانیو حملو کې د لاس درلودلو پر شک هند ته مطلوب دی ودینیسي او محکمه یې کړي او دغه راز هند هم د پاکستان د محکمې د هغه پرېکړه غندلې ده چې د یو تندروي دیني عالم د خوشي کولو لپاره کړې ده پاکستانی چارواکو ویل دي چې د محکمې د امر په اساس د جمعې په ورځ حافظ سعید چې په لاهور کې په خپل کور کې د 11 میاشتو راهیسې نظربند و خوشي کړی دي د امریکا متحده ایالاتو له 2012 کال راهیسې د حافظ سعید د نیولو او سزا ورکولو په اړه معلومات ورکوونکي ته د 10 میلیونو امریکایي ډالرو جایزه ورکول اعلان کړی د کازن یو ویډیو لی د سه شنبه په ورځ لاغه ورسته چې د غملا قضیت کتنه کوله و چې ویلي وو چې په غیر قانوني ډول په بند کې تدل سوی دي قاضیانو چارواکو ته امر ورکړ چې حافظ سعید پر ضد هیڅ ثبوتونه نسته او خوشې دي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی حیدر نوهارټ سمدستي په دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا په تدایراتو په دې پریکړې سخت اندېښمنه ده امرسون مننګا ګوا د جمعې په ورځ د زیمبابوې د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د دې هیواد د مخکني ولسمشر رابرټ موګابې د واکمنۍ و دېرش کلنه دوره یې پای ته ورسوله د نومبر د میاشتې په 15مه منا نوګوا د ښاغلي موګابې د مایندنې سره د واک پر سر د لانجې وروسته له کاره ګوښه شو د پخواني ولسمشر موګابې او د هغه د مایندنې ګریس موګابې سره ژمنه سوي ده چې نه به محکمه کیږي په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې د 2018 کال راهیسې له کوم وخت چې په دغه هیواد کې جنګ پیل سوی دي 3.5 لک کسان وژل سوي دي په دغه هیواد کې د وژنې کچه په داسې حال کې زیاته سوي ده چې نړیوال قدرتونه خپلې ډیپلوماټیکي هڅې ګړندې کړي چې په دغه هیواد کې جنګ ختم کړي په برتانیې کې میاشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دغه ډلې د 2018 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سوریې کې ټولې وژنې شمیرې ثبتول پیل کړي او د دغه شمیرې د دوی شمیر شي چې په سوریه کې 3.3 لک کسان وژل سوي دي او اروپایي اتحادیې او د خلیج مشارکت د غړو هیوادونو استازو پر نجمې پرس په براکسلز کې غونډه پیل کړې چې هدف یې د اتحادیې او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځ اروپا شپږ وادونو د غونډې په پای کې په دې اخرنۍ اعلامیې سره موافق سول، او د غراز د ارمنستان سره هم د جامع او ګډې همکاري موافقه لاسلیک کړه. اروپایي اتحادیه د ختیځ اروپا له شپږ هیوادونو او د کافکاز د جنوبي سومو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په کابل کې په سلګونو ښځو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون وکړ. لاریون کوونکو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان حکومت پر هڅو هم انتقاد وکړ، او د حکومت هڅې نمایشي وبللې. په دې باره کې پام وکړئ د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری
افغانستان د ملي پیوستون د ګوند په لسګونو خزینه غړو او پلویانو د کابل ښار په شالینه او سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندنې لپاره لاریون
وکړ.
د لاریون بندوبست خلکو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته د نوامبر د 15مې ورځې سره برابره ده د دغه ګوند لخوا شوې وه. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړو دغه لاریون ته په وینا کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي او هم د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې یوازې تشې خبرې وبللې. د ملي پیوستون د ګوند ویاندې میرمن سیلۍ غفار وویل چې ممکن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد وي چې مشران وي په زیاته توګه د ښځو د حقونو په باب خبرې کړې وي، خو هغې وویل چې په عمل کې د ښځو د ژوند د خکېدو برخه کې سندي شوي.
جنایات بېشمار علی زنای افغان روا داشته شده.
میرمن غفار ویل د ښځو پر وړاندې زیات جنایتونه شوي دي. ښځې بندیانې شوي او ځورول شوي، سنګسار او پرې ډزې شوي، په ډله ییز ډول پرې جنسي تیری شوي، په جبر سره په شاته اړ شوي، غوږونه او پزې پرې شوي، د حیواناتو په څیر پلورل او اخیستل شوي، په سلګونو نور جنایتونه یې پاکې شوي. ممکن د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې د افغانستان پرتله یوازې د خبرو تر بریده د ښځو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو او د هغوی د ازادۍ په هکله خبرې نوي شوي.
تنها ګپ زده نشده باشه.
سیلۍ غفار وویل چې په افغانستان کې پراتیت ښځو سره مخالفت او د بخښنې فرهنګ مخ په ودې روان دی. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند یو شمېر پالینو د دغه لاریون په ترڅ کې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څرګندولو لپاره تیاتر یوه ننداره هم وړاندې کړه. په دې ننداره کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو په هکله د افغان حکومت او سیاست مدارانو کړنې څرګندې شوې وي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره د مرستې رسونې موسسو او ادارو فعالیتونه هم ناسیزه وبلل. د دې لاریون یوی ګډون کوونکی میرمن مرسل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د هغو افغان ښځو د حقونو دفاع لپاره د غږ اوچتولو په خاطر لاریون کړی چې په ډیرو کړاوونو اخته دي.
بسیار شبکه نهادهای ساخته شده که به نام
میرمن مرسل ویل د ښځو په نوم او د ښځو د حقونو په نوم ډیرې ادارې او بنسټونه جوړ شوي دي، خو د ښځو لپاره یې لږ څه هم نه دي کړي. موږ ګورو چې د ښځو ستوني و ګونه او پزې پرې کېږي. افغان میرمنې په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. موږ د دې لپاره چې د زیارکښو او تر ستم لاندې ښځو غږ مو پورته کړی وي د دغه لاریون بندوبست مو کړی دی. خود افغانستان د خزو چارو وزارت وی چې دغه وزارت او د خزو د حکومت د ملاتړ ادارو د هڅو په پایله کې د تیرو کلونو پرتله اوس د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د خزو چارو وزارت د وینا له مخې سکل پاتم یې شو کې دغه وزارت د خزو په وړاندې ټولې 1501 دیش پیښې ثبت کړي. دا وزارت وی چې په تیر کال کې د ثبت شوو پیښو شمیر 2300 ته رسیدلی و. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او چارواکي میرمن لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښو کمې نه دي راغلي، بلکې د امنی لامل هغه مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم شوه. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبتې
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در
میرمن سلطانی ویل په 1398 هجری شمسی کال کې دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د کچې کمیدلو خي نه تر سترګو کیږي. د بشري حقوقو دولتي دفترونو تر پوښښ لاندې سیمو کې وضعیت د تیرو کلونو په څیر دی، خو په ځینو سیمو کې نامنی پراخه شوي چې له امله یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته یې د ښځینه مراجعینو د ورتګ په برخه کې یو څه خنډونه راولاړ کړي دي. د افغانستان حکومت هر کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ د ښځو د حقونو څخه د خلکو د خبرتیا لپاره د غونډو په ترڅ کې د یوې اونۍ لپاره لمانځي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکرې دی مرکته هغه افغان کډوال چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته ستانه سوی په وطن کې د دوی د اوسیدلو او مرستو په برخه کې مو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. ترام حافظ احمد میاخیل صاحب سش کال که راتو وایست چه افغانان اغا افغانان چه ده پاکستان او ایران چه وطن تا راستانه کیجه ده راستانه دو لڑیه اوس پسه دوال ده
دیر امانانا سکالی هم ده تیر کال پسیر سلگون ازار از من هوادوال پاکستان او ایران چه هواد تا راستانه شوی او ده لڑی اوس هم دوام لری هر اونه ای شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زموږ هېوادوال له دغه دوو ګاونډیو هېوادونو څخه په داوطلبانه ډول البته هېواد ته راستنېږي. یو محدود شمېر یې کله ناکله د ایران له خوا د نیمروز له لارې ستن کېږي. نو سږ کال یې تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي. پدې کې ډېرې کسان هغه افغانان چې هغه یې سبت او راجستر ندي یعنی ناقانونه کډوال دي هغه یې له ایران څخه ډېر شمېر راغلي او هغه افغانان چې بیا سبت او راجستر دي او قانوني کډوال دي یا ډېره برخه له پاکستان څخه راغلي. په مجموع کې 3,01,000 تنه ایران څخه هېواد ته راستانه شوي او 1,05,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان څخه دي روان میلادی کال لپاره خطر اوسه پورې کې واتر اثر.
بله محترم میاخیل صاحب هغه مهاجر چې تاسو ویل چې د پاکستان څخه اکثر اسناد لري او راځي او بعضی د ایران څخه چې راځي هغه ځنې بی اسناد دي. نو هغه افغانان چې بی اسناد دي او هغه چې اسناد لري ساس وزارت د دوی ترمنځ فرق څنګه کوي؟ فرضاً البته د مرستو په برخه کې
دمرست په برخه کې یو ډېر خمیکانیزم شته. هغه افغانان چې حقوقي کډوالۍ یا د مهاجرت اسناد لري چې موږ ورته پیور کارتونه وایي پروف آف رجستریشن کارتونه دوی د ملګرو ملتونو له سازمان سره ثبت دي. کله چې دوی هېواد ته راستنېږي له هر راستنېدونکي کس سره UNHCR لخوا د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته یا زمون هغه چې په مجموع کې شاوخوا 50,000 تنه دغه ثبت او راجستر کسان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي چې په دې کې 95% له پاکستان څخه راغلي او دوی ټول له هر کس سره د شاوخوا 200,000 ډالرو په اندازه مرسته شوي د راستنېدنې پر مهال.
بله زما د سوال هدف هم دغه و میاخیل صاحب چې اکثره کډوال چې وطن ته راسي د دوی سره ځینې هغه مرستې چې باید وسي البته د ستاسو د وزارت د مهاجرو د وزارت د خوا څخه د افغان مهاجرو د وزارت د خوا څخه نو ځینې خلک ودې ته بیرته مجبوریږي چې بیرته ولاړ سي و دغه پاکستان یا ایران ته ولاړ سي مګر هلته هم ژوند د ستونزو ډک وي. نو اوس چې هوا هم سړه سوې ده او مهاجر ډېرې ستونزې لري میاخیل صاحب تاسو د دوی د اوسیدلو دپاره په افغانستان کې څه پروګرام ورته لري څه پلان ورته لري؟
د دوی ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دوی د مجدد ادغام دپاره د دوی دپاره چې دوی دلته په افغانستان کې فیصله شي دوی ته د سرپنا زمینه برابره شي نو په دې برخه کې هم هڅې شوي. د یو د ولسمشر د یو څلورم ګڼې فرمان هسې موږ د تعدیل وړاندیز وکړ اوس دغه فرمان په یو طرزالعمل باندې بدلېږي چې په دغه طرزالعمل پر اساس یو شمېر اسانتیاوې د ځمکو د ویشو پروسه کې په پام کې نیول شوي. یو شمېر هېوادونو ولایتونو کې د ځمکو د ویشو پروسه جریان لري خو په دې برخه کې مشکلات شته. شهرکونه چې د مهاجرینو کوم شهرکونه چې دي هغه له ښارونو لرې دي هغه انکشافي پروژې پکې نه دي تطبیق شوي. سړک، برېښنا، روغتیایی خدمات زده کړو په برخه کې کوم خدمات ته چې اړتیا ده په دې برخه کې په دغه شهر کې کومې مشکلات شته نو موږ حلې ځلې کړي په دې برخه کې خو د دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده موږ هڅه کوو چې دغه شهرونه معیاري شي زموږ کوم هېوادوال هېواد ته راستنېږي هر مستحق کورنۍ ته به یوه یوه نمره ځمکه په دغه شهرونه کې ورکړي
کورمادان ډیره مننه محترم حافظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار
ډیره مننه سلامات
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي
په داسې حال کې چې د اندونزیا د هغه هیواد مسلمانانو او د نورو بومي ادنیانو پیروانو ته د دې اختیار ورکړي چې پر نوو هویت پانو کې خپل دین او مذهب ذکر کړي کته هم چې د حکومت د اقدامات د اندونزیا د خلکو اکثریت خوشاله کړي د قایدادیانو د اقلیت د احمدیه فرقې پیروان ناراض دي او وایي چې ناروا سلوک ورسره کیږي له جاکارتا څخه به د امریکا جغ د خبریالي کریتیکا وارګو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستول ولی
د اندونیزیا د اقلیتی مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي خو د حکومت پر دغه پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیې د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کېو د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1925 میلادي کال کې مخه کړه دا وخت 400 زره غړي آباد دي د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې بنیادی توګه مختلف دي هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درستی او اخرنی نبی او رسول په توګه نه ګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب زړول شوی او بیرته ژوندی شو خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی مزایان یا قیدینان عقیده لري چې په هر وزر کلونه کې د مذهبونو زمانہ بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي په اندونیزیا کې د قیدینانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتونو ډک دی په 1998 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یو محافظه کار تحریک د دغه فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قیدینانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلې گمراهان دي او په 1980 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلاری او گمراه ډلې په توګه اعلان کړله خو د 20مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حملې زیاتې شوې ځینې وټکول شو او څو کسې ووژل شو په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو له ورکولو نه انکار کوي په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حده زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي په جاګارتا کې د پالیسي او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا آی پی ای سی کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د اندونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلوونکو د لاس د راوګدېدو سره سم په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه یې د شیعهګانو او قادیانانو پخوا ده د سعودي عربستان د وهابي مفکوره لمخه شیعهګان هم سم مسلمانان نه دي د اندونیزیا د سنی مسلمانانو د علماو شورا نهضت العلماء او محمدیه تحریک د قایدینانو او شیعهګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قایدینان په 2001 میلادي کال کې ووژل په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را پدې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 201 پیښې ثبت شوې دي یو غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدیه فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسولو نه منع کړل د بشري حقوقو مبارزینو سوای چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدیه فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدي فرقې پیروانو ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه چوپه خوله ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لیبیا چارواکي وایي دوی د امریکا د تلویزیوني شبکې سی ان ان د رپورت په اړه کې تحقیقات پیل کړي دي چې وایي افریقایي مهاجر په دغه هیواد کې د مریانو په حیث خرڅول کیږي. په سلګونو زره مهاجر هر کال لیبیا ته ځانونه په دې هیله رسوي چې د مدیترانې له سمندرګي څخه تیر سي او اروپا ته ورسیږي. د سی ان ان دغه رپورت په افریقا او اروپا کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د امریکا جا خبریالی زلتی کا هوک په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
مهاجر په ترابلس کې د توقيف مرکز کې په قفسونو کې چول کېږي، په داسې حال کې چې دوی بیرته د لیګلو انتظار وباسي. یاد مې د ترانې د سمندرګینه د ژغورنې وروسته د ترابلس په سمندري اډه کې د رامو په شان ساتل کېږي. دغو عکسونو او د تازه وخت رپورټونو چې مهاجر د غلامانو په څیر لیلامېږي، د لیبیا حکومت مجبور کو چې جواب وای. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر العارف لخوغا وای
لتشکیل لجان التحقیق
There have been direct instructions issued by the government to form an investigative committee to reach the truth and to capture the criminals.
حکومت د تحقیقاتو کمیټې ته هدایت کړی دی چې رښتیا معلوم کړي چې جنایتکاران او مسؤل کسان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د مهاجرو لپاره شرایط خرابېږي او ډېرې غواړي چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو کس چې د چهارشنبې په شپه له لیبیا نه د آس ساحل ته ستون شوی دی، د مریتوب د تجارت په باره کې ورکړي شوي رپورټونه تایید کړل. د آج د ساحل مهاجر سرجی اولایی اوای
As soon as you arrive in Libya, the first thing happening is that you are taken away.
لیبیا ته په رسیدو سره سم لومړی څه چې پیښیږي هغه دا دی چې بیول کیږي او خرڅیږي. د لویدیځ افریقا له هر ځای نه چې راغلي، د مالی، سینیګال یا د لویدیځ افریقا د هر ملک ته بچي او حتی د آج د ساحل نه په څه قیمت خرڅیږي، تقریبا په 200 امریکایي ډالرو باندې. په لیبیا کې د غلامانو د خرڅلاو بازارونو د خلکو غوسه راپارولې ده. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه د داسې اقدام غوښتنه کړې ده چې هدف ورنه د قاچاقبرانو د شبکو ړنګول دي. د له سیمه ییزو حکومتونو نه غوښتي دي چې د لیبیا سره د مهاجرو د پیټې په وچتولو کې مرسته وکړي. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل ماکرون نو وایي
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
There is presently no stable government in Libya. We're working actively in the framework of the United Nations mediation so that there can
په لیبیا کې اوس باثباته حکومت نشته ده. موږ د ملګرو ملتونو منځګړیتوب په چوکاټ کې په فعال توګه کار کوو چې په دې حق له دوامدار سیاسي حل پیدا شي. مګر په عین وخت کې لیبیا د مهاجرو د دارنګ فشار له هدینه نشي وتلی. د افریقایي اتحاد کمیسیون رئیس له غړو هیوادونو نه مرسته غوښتې ده. د افریقایي اتحاد رئیس موسوکا فاکی مهامات وای
Je lance un appel à tous les états membres de l'Union africaine.
I appeal to all the member states of the African Union, to the African private sector and to the African citizens.
د افریقایي اتحاد د ټولو غړو هیوادونو د افریقا له خصوصي سکتورونو او د افریقا له ټولو اتباعونه غواړم چې مالی ونډه واخلي په لیبیا کې د دغو افریقایي مهاجرو د کړاو په لرې کولو کې مرسته وکړي. زه د هغو غړو هیوادونو نه چې لوژیستیکي وسایل لري غواړم له لیبیا نه د هغو افریقایي مهاجرو په راایستلو کې مرسته وکړي چې غواړي ترېنه راووځي. ډېر افریقایان خپل حکومتونه ملامتوي چې خارج ته ځوانان په لیږلو مجبوروي. د لیکس په نامه د کانګو ورځپاڼه لیکي
Depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui, si les jeunes Africains...
Since independence in the 60s up until today, young Africans prefer risking drowning.
د 1960 په لسیزه کې د خپلواکۍ لاخستل نه تر نن ورځې پورې ځوان افریقایان په سمندرګیو کې د ډوبېدو خطر ته ترجیح ورکوي او سخت شرایط قبلوي. داسې هیوادونو ته ځي چې د دوی ژوند تباه کوي. دغه خطرونه له دې کبله قبلوي چې له هغو بدو شرایطو نه وتښتي چې دوی پکې ژوند کوي. موږ ټول باید په دې باره کې اندېښنه ولرو چې زموږ په هیوادونو کې څه تیریږي. زموږ مشران باید د شرم احساس وکړي چې څه پیښیږي. موږ په پاریس کې احتجاج وکړو، مګر موږ یې باید دلته هم وکړو. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي په روان کال کې تقریبا 9000 بند پاتې مهاجر بیرته خپلو وطنونو ته ستانه شوي دي چې بې شمېره نور یې ځای نیولې دي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
نړیوالو مرستندویو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د یمن ډیر خلک د لوږې له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ کېدای سي، ځکه چې د ائتلاف ځواکونو چې مشري یې سعودي عربستان کوي په دې جنگ ځپلي هیواد کې هوایي او ځمکني لارې بندې کړې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي سیدنی سین په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي تر څو چې معاصره نوي ختمه سوي او سرحدونه بیرته نوي خلاص سوي، نو په یمن کې به د نړۍ تر ټولو لویه وچکالي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ واکونه چې د یمن د هوتسیانو د غورزنګ سره په جګړه بوختي، د سنا نړیوال هوایي ډګر یې په نشه کړی دی. د یمن ټولې هوایي، ځمکني او بندري لارې تړلې دي. د غیتلاف ویلي چې دا کار له دې وجې کړی دی چې هوتسیانو ته د ایران سره د وسلو د لیږد بهیر ختم کړي. د یمن د خلکو د ځپل کېدو د راپورونو او د نړیوالو د کلک غبرګون وروسته سعودي ویلي چې دوی به په معاصره کې یو څه کمی راولي، خو دا کمی به د بندرونو او د هوایي ډګرونو دپاره نه وي چې دا وخت د هوتسیانو تر کنټرول لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي هیدر نو هارت وای د امریکا متحده ایالات د یمن د خلکو او په خاصه د ماشومانو په بد وضعیت خبره ده. هغه ویل
I can tell you we're working very closely with the government of Saudi Arabia. As you well know, we have a good relationship with the government of Saudi Arabia.
زتا ستدا ویلی سم چې موږ د سعودي عربستان د حکومت سره له نږدې کار کوو، او تاسو خبر یاست چې د سعودي د حکومت سره موږ د ډیر نږدې اړیکې لرو، او دوی می هڅولې دي چې بشري مرستې په شتوګه د یمن جنگ ځپلي هیواد ته ورورسول سي. د یمن په پلازمینه سنا کې ماشومانو او هنرمندانو د دوشنبه په ورځ مظاهره وکړه، او هغوی د ټولو بندرونو د خلاصولو غوښتنه کوله چې د بشري مرستو د راتګ اجازه ورکړل سي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې غړي پالو سرنوسی د امریکا ژغ سره د سکایپ د لارې خبري کړي او وی ویل چې معاصره باید ختم سي. په اخره کې مهمه خبر داده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا پوځي، استخباراتي او د وسلو او نورو مهماتو ملاتړ ورسره دی، نو دغه ائتلاف ته پوځي ملاتړ په دغه ائتلاف ډیر زیات اغیز لري. په کار ده چې دغه ملاتړ ختم کړل سي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې غړي پالو سرنوسی سره چې دا پوښتنه وسوه چې آیا د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف خوراک د وسلې په توګه استعمالوي، نو هغه وویل دا ګرانه ده چې داسې بیان کړو، خو دا حقیقت دی چې دغه معاصرې په ملکی کسانو ډیر سخت اغیز کړی دی.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.